السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2013 کال د نومبر د میاشتې 15 نیټه ده. مليحه میرزاده او د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو سره سره افتوار پروګرامونه د نړۍ رنګونه او روښانه مستقبل لرو. اول خبرونه له نجیب عامر اورو.
پاکستان وزیر اعظم د طاهر داوړ د وژنې د پلټنو امر کړی. د افغانستان فراه ولایت کې طالبانو دیش پولیس سرتیری وژلی او امریکا وایي ایران منځني ختیځ کې وسلوالو ډلو ته پیسې ورکوي. پوره خبرونه په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په یو ټویټر پیغام کې د وژل شوي پاکستاني پولیس افیسر د وژنې په اړه د پلټنو امر کړی. د طاهر داوړ د کورنۍ 15 کسیزه پلاوی تورخم ته روان شوی سو جسد ترلاسه کړي. له جلال آباد قومي مشرانو جسد د تورخم په لور روان کړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم نن مشال لډیو ته وویل چې قومي مشران او د وژل شوي پولیس افیسر کورنۍ به په تورخم کې جسد ترلاسه کړي.
ډیډ باډی راوړلو دپاره قومي مشرانو هم او دلته پولیس افسرانو هم یو مشترکه مشاورت سره وشو. دې نه پس بیا دلته قومي فیصله دغه شوې ده چې بیا به ټول سي او تر تورخمه پورې مشران به هم وي او ټول به وي او هلته به دا ډیډ باډی بیا ریسیو کیږي.
هلته په ننګرهار کې والی حیات الله حیات نن ویلي دوی به د دې خبرې پلټنه کوي چې څنګه د پاکستان په پلازمینه کې یو پښتون پولیس افیسر نیول کیږي او مړی په ننګرهار کې موندل کیږي. د پېښور د کلیوالو سیمو د پولیسو مشر طاهر خان داوړ د اکتوبر په 20 نیټه له اسلام آباد نه پیژندل شو کسانو تښتول او چې تیر ورځې په میډیا د وژنې خبرونه خپاره شول. بلخوا پښتون تحفظ مومنټ د طاهر خان داوړ د وژنې پر ضد نن په ټول پاکستان کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په وو وړو قبایلي ضلعو کې به 100 تاڼۍ جوړوي او هلته به 15 پولیس سرتیري په کار ګماري. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار ضیاء الله بنګش پرون مشال لډیو ته وویل وزیر اعظم د صوبې د پولیسو په ګډون ټولو ادارو ته د اصلاحاتي بهیر د زر عملي کولو امر کړی.
پرنسپلی دا ډیسیژن آلریډی شوی دی چونکه دا 7 کوم قبایلي آزادي
د سرکاري رادیو د راپور تر مخه په دغو 15,000 پولیس سرتیرو کې به 2,000 د پوځ او پولیسو هغه پخواني سرتیري وي چې اوس ریټایر شوي دي خو دوی بیا په کار ګماري. خو ځینې قبایلي مشرانو مشال لډیو ته ویلي چې حکومت دې لومړی بې کوره شوي خلک آباد کړي او هغوی ته دې د ژوند بنیادي سهولتونه ورکړي نو بیا د اصلاحات عملي کوي. د پاکستان ولسمشر عارف حلوی نن په کوټه کې خبریالانو ته وویل د بلوچستان صوبه د سختې وچکالۍ سره مخ ده او دوی د اوبو د ستونزې د هواري لپاره کوټلي ګامونه پورته کول غواړي. عارف حلوی زیاته کړه د بلوچستان اکثره سیمې او په ځانګړي ډول کوټه ښار کې خلک د څښلو د اوبو د ستونزې سره لاس او ګریوان دي. د ویل مرکزي حکومت د خلکو له ستونزو خبر دی او زر به لازم اقدامات ترسره شي. د پاکستان ولسمشر همداراز ویل د خلکو د ځمکو د اوبخور د ستونزې د هواري لپاره حکومت غواړي په بلوچستان صوبه کې ډیمونه جوړ کړي او د استعمال شو اوبو د پاکولو او د بیا استعمال وړ ګرځولو لپاره هم ځینې پروژې په پام کې لري. د پاکستان د اورګاډو مرکزي وزیر شیخ رشید وایي د ولس د سهولت لپاره د راتلونکي میاشتې نه د 400 اورګاډو سرویس پیلول غواړي. نوموړي دا څرګندونې نن په کوټه کې خبریالانو ته وکړې. شیخ رشید وایي دوی خلکو ته د سهولت ورکولو په موخه د دسمبر له 15 نیټې نه د 9 اورګاډو سرویس پیلوي چې پکې د بوکټي سرویس او رحمان بابا اکسپرس هم شامل دي. د پاکستان د اورګاډو وزیر وایي اوس د ریلوي اداره د ګټې کولو جوګه ګرځېدلې ده او حکومت په پام کې لري چې په راتلونکو 3 میاشتو کې 10,000 نوي مامورین د ریلوي اداره کې په کار وګماري. افغان چارواکو په فراه ولایت کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې د لږ تر لږه 150 پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. حمله تیره شپه د دې ولایت پر خاکي سفید ولسوالۍ کې شوې ده. د فراه د ولایتي شورا غړي دادالله قانی ویلي چې په دې ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د طالبانو په حملو کې د محلي پولیسو 10 غړي وژل شوي دي. په کابل کې د شورا وکیل سمیم الله سمیم ویلي چې د پولیسو قمندان عبدالجبار هم په وژلو شوو کې شامل دي. د سمیم په وینا په ځوابي هوایي بریدونو کې 12 طالبان هم وژل شوي دي. امریکا ادعا کوي چې ایران په منځني ختیځ کې په حماس، حزب الله او نورو وسلوالو ډلو د کال په سر نږدې $1 بلیون مصرفوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي نتان سیلز پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل ایران په لبنان کې په حزب الله هر کال خوشا $100 میلیونه مصرفوي. حزب الله هغه ډله ده چې د اسرائیلو پر ضد جګړه کړې او په شام کې د سونی یاغیانو پر ضد په جګړه کې د شام د واکمن بشار الاسد سره مهمې مرستې کړې. په ایران د امریکا لخوا د بندیزونو بیا عملي کولو په وخت ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي وو په ایران د بندیزونو عملي کولو څخه موخه دا وه چې یاد هیواد په منځني ختیځ کې له وسلوالو ډلو سره له مرستو منع کړل شي. ایراني چارواکو بیا ویلي بندیزونه به هغوی په شام، لبنان، فلسطین، عراق او هر ځای کې د خپلو اتحادیانو سره له مرستو ونړوي. برطانوي وزیر اعظم تیریسا می ویلي د هغې حکومت له اروپایي ټولنې نه د وتلو یعنی بریگزټ په اړه یوې لوزنامې مسوده منظوره کړې ده. پرون په لندن کې د خپلو وزیرانو سره د 15 ساعته غونډې نه وروسته تیریسا می خبریالانو ته وویل د کابینې ګډه پریکړه دا ده چې حکومت له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په اړه باید مجوزه، لوزنامه او سیاسي اعلامیه ومني. وزیر اعظم یې وویل په دغه اړه یې د وزیرانو سره تاوده بحثونه کړي دي او په راتلونکو ورځو کې به ځینې ستونزې رامنځته کیږي. اوس به د لوزنامې مسوده د منظورۍ لپاره برطانوي پارلمان ته وړل کیږي. د 13 میاشتو د پیچلو بحثونو نه وروسته حکومت او اپوزیشن په دغه مسوده د نومبر په 14 نیټه اتفاق ته ورسېدل. ټاکل شوې ده چې برطانیا او اروپایي ټولنه به له یو بل د بېلېدو په اړه د نومبر په 15 نیټه یوه سرمشریزه غونډه وکړي. دا تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه. اوس دلته زموږ همکاره د هوا حال او د کرنسۍ بیا وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپیا خرڅې کیږي او په 1.30 روپیا بیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.05 روپیا او په 1.23 روپیا یو یورو په 1.05 روپیا او په 1.05 روپیا 1.06 پیسې یو درهم په 6.50 روپیا خرڅې کیږي او په 6.90 روپیا خرڅول کیږي. یو ریال په 15.68 روپیا او په 15.10 روپیا یو افغان په 1.78 روپیا او په 1.80 روپیا او په یو پاکستانی روپے 3.6 ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.4 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا به پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 2 بنو کې 10 او 15 او په کوټه کې 2 او 6 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د پېښور د وژل شوي پولیس چارواکي طاهر خان داوړ مړی نن په تورخم پوله د ننګرهار قومي مشرانو ولسونه د داوړ کورنۍ غړو او قومي مشرانو ته سپاري. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې د تحریک انصاف صوبایي او وفاقي حکومت په قبایلو کې د بلدیاتي او صوبایي اسمبلی انتخاباتو کې له ځنډ نه کار اخلي. د جنوبی وزیرستان د کوټ لنګرخیل او تنگی بدین ځای مشران وایي د دوی په سیمو کې د ړنګو کورونو سروې تر اوسه نه ده شوې. افتوار پروگرام روخانه مستقبل کے با دینی مدرسوں کے دا عصری تعلیم پر اہمیت خبریں واورے.
د تعلیمی اداروں چې کوم طالبان را فارغ دي هغه ته به د هنر او د زده کړې یو لار یو هغه به خپل ژوند کې د هغه به ورسره تړای شي.
پروگرام د نړۍ رنگونه هم لرو را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. د اکتوبر په 20مه له اسلام آباد د لادرکه شوې د پېښور پولیس چارواکي طاهر خان داوړ مړی نن په تورخم پوله د داوړ کورنۍ او قومي مشرانو ته سپارل کیږي. دغه جسد په غونډه کې د ننګرهار قومي مشرانو ولسونو ته د قبایلو په ریاست کې وسپارل شو. د خالی په ورځ ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې ځایي خلکو د یو تن مړی وموندلو چې ورسره د خیبر پښتونخوا پولیس چارواکي اس پي طاهر داوړ د ملازمت کارډ هم و. دوی دغه مړی اوس د ننګرهار روغتون ته راوړو او د تصدیق پس په اوس د طاهر داوړ جسد دغه د کورنۍ 15 کسیزه پلاوي ته سپارل کیږي. له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد اورو.
د ننګرهار ولایت د مومند قوم سره تړلی د بیلابیلو ولسوالیو قومي مشران، دینی عالمان او ټولنیز فعالان د پنځشنبې په ورځ د ننګرهار د سرحدونو او قبایلو ریاست ودانۍ ته ورټول شوي وو او د یوې غونډې په ترڅ کې د پیښور د کلیوالو سیمو د پولیس مشر طاهر خان داور مړینه یې وغندله. د مومندو یو تن قومي مشر او د افغانستان په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي فریادون مومند د طاهر خان داور مړینه د لر او بر پښتون ولس ترمنځ د بی اعتمادۍ د پزا د رامنځته کېدو دسیسه وبلله. نوموړي وویل
د دښمن دغه دسیسه او ارمان چې هغه غواړي چې په دغه په شهادت سره د پښتنو ترمنځ بی اعتمادۍ او فاصله ایجاد کړي، دا ارمان به هیڅکله پوره نشي. پښتانه په دې خبره پوهیږي چې زموږ دښمنان او هغه دسیسه کاران چې هغه د پښتون په خلاف باندې څلوېښت کالونه اخته دي، هغه به کلم په دغه مسایلو باندې جدا نشي او همیشه به سره ورونه دي او ورونه به وي.
ټولنیز فعال قرار عزیزی په خپلو خبرو کې د ننګرهار له چارواکو غوښتنه وکړه چې د طاهر خان داور جسد ولس ته وسپاري چې تر تورخمه یې بدرګه کړي.
دا زمونږ ګډ شهید دی، در او بر په د پښتنو په دې باندې موږ هم د زړه تله خفه یو او موږ د دولت نه غوښتنه کوو چې دا په ډېر افتخار سره باید دې پښتنو ته موږ تر وسپاري چې موږ یې په ډېر عزت سره خپل کورنۍ ته ور وسپارو.
په غونډه کې د ننګرهار له والي آیات الله آیات نه غوښتنه وشوه چې د طاهر خان داور د مړینې په اړه پلټنی وکړي. نوموړي وویل
موږ به خپلې هڅې پیل کړې دي او پیلوو به یې تر څو پیدا کړو د پاکستان د حکومت سره په ګډه چې دی په څه نوه د پاکستان د پایتخت نه اختطاف کیږي او بیا د ورن خط دی خواته د جنازه لویږي. موږ د ننګرهار د ولسونو د غوښتنې په اساس باندې چې دا جنازه تاسې پیدا کړې ده اوس به غوښتنه دا ده چې دا بیرته درته وسپارو، دا جنازه تاسې ته سپارو د موږ د وزیرستان سپینګیري او د مشرقي سپینګیرو ته تر څو دا د پښتونخوا مشرانو ته په تورخم کې وسپاري.
له وزیرستان سره تعلق لرونکی امتیاز وزیر چې په افغانستان کې استوګنه غوره کړي او د طاهر خان داور له جسد سره یې تر تورخمه بدرګه کوله، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
نه پولیس ته ورکاو او نه د دوی آرمی ته ورکاو او نه د دوی استخباراتو ته ورکاو. دا به د دې عزیزان به چې کوم دي زموږ سره په شریکه به وړو او دا به ای خواته چې کوم عزیزان دي غي خلکو ته به حواله کاو.
د ذکر ور د چې طاهر خان داور د اکتوبر په 28 نیټه د پاکستان پلازمینه اسلام آباد څخه نصرګندو وسلوالو تختولیو چې د نومبر په 14 نیټه یې مړې د ننګرهار ولایت د ممندري ولسوالۍ اړوند غوړکی سیمه کې مندل شوی وو او د نومبر په 15 نیټه د ننګرهار چارواکو ولسی پلاوی ته وسپار چې تر تورخمه یې یوسي او د مرحوم کورنۍ ته یې وسپاري. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو اوریدل د پیښور د وژل شوی پولیس چارواکي طاهر خان داور مړې نن په تورخم پولا د داور کورنۍ غړو او قومي مشرانو ته سپارل کیږي. دا وخت د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په تورخم پولا موجود دی. هغوی ته ورزو ته پوس کو چې څه حالات ویني. ستړي مشه فرهاد. ډېره مننه درنه کوو فرهاد. تاسو مونږ ته تازه معلومات راکې، جسد به کله را رسیږي؟ بیا هغلته تاسو سي نه د طاهر خان داور کورنۍ هلته موجوده ده او که څنګه؟
داسې چې مونږ د سهار رئیس په تورخم کې موجود و، خو اوس تورخم دروازه کې سختي شوه، ټرافیک هم وتړل شو، د خلکو تګ راتګ هم بند کړی شوی دی. په لوړګي هلی پیډ باندې د هلیکاپټرو راتګ شروع دی، هغې کې افسران راورسېدل او داسې ښایي چې د طاهر خان د کورنۍ غړي هم دي پکې د وفد کې یا د ډله کې، خو ځای په ځای سیکورټي سخته کړی شوې ده. د مچینۍ نه تورخم پورې هېچا ته اجازه نه ورکول کېږي چې هلته کې هغه د تورخم دروازې ته لاړ شي. او بل داسې امکانات هم دي چې د پاکستان د خارجه چارو وزیر شهریار اپریدی هم دلته کې راغلی او نوی دلته به راځي او څه بریفنګ به هم ورکوي، او د دواړو خواوو د خلکو په موجودګۍ کې به دغه مړی سپارل کېږي او بیا به د هغې نه را روانولی شي او پېښور ته به وړل کېږي. خو دلته کې اوس ټول میډیا ملګرو ته وویل شو چې تاسو د لنډې کوتل پولیټیکل انتظامیې چې اوس دغه د اسسټنټ کمشنر ودانی ده دلته کې میډیا را غوښتل شوې ده یو پریس بریفینګ د پارا خبري غونډې د پارا ځای تیار کړل شو. خو دا اندازه نه لګي چې څو بجې به دوی دغه سرکاري خبر جاری کوي او دوی به خپل بریفینګ ورکوي.
صحیح. او فرهاد کدا راته وې څومره امکان دي څومره سات کې به دغه جسد را ورسیږي او تاسو څنګه تمه کوئ؟
مونږ چې د لوړ دی پولیټیکل تحصیلدار اسفت الله وزیر سره اوس خبرې وشوې دلته کې مونږ سره موجود هم دی. دوی ویل چې یو ګنټه یا یو سات مخکې د جلال آباد نه را روان کړی شوی دی. نو زموږ اندازې مطابق د جلال آباد نه تورخم پورې یو سات فاصله جوړېږي چې 45 کیلومتره وه. د امکانات داسې چې بس اوس به را رسېدلی وي.
سما دا ډیره ډیره مننه فرهاد چنواری چې تاسو موږ ته معلومات راکړل. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د مشال ریډیو خبريال غلام غوست ورزو چې دا وخت په حیات آباد پیښور کې د وژل شوی پولیس چارواکي طاهر خان داور په کور کې موجود دی. ستړي مشي غلام غوست، او تاسو څه تفصیل لرئ؟ تاسو څه وینئ غلطه؟
جی بالکل،
دلته
چې حضرت هغه په کور کې موجود دی. ما خو مخکې چې کومه دغه وشوله فیصله وشوله دلته چې کوم هغه قومي مشرانو محسن داول د قومي سمنۍ غړی ورسره نور مشران چې کوم وو هغوی د تورخم په لور باندې دغه شو لاړو. نو اوس دلته کې ډېر کم کسان ناست دي او په هغې کې ډېر زیات دغه دی تشویش دی چې لکه دا مړې د څنګه زر تر زره دغه کېږي را رسېږي. چې کوم کسان کړي دي محسن داول او دغه شانتي سمیع الله داول او نورو سره ما خبرې اترې وکړلې، نو هغې په لنډې کوتل کې دا وخت دي او مخکې چې کوم دی نو سکیورو چې کوم دغه دي ادارې دي، نو هغې د لنډې کوتل نه مخکې چې کومه علاقه ده هغې په خپله ولقه کې اغېستلې ده. او هغه چې کوم قانون مشران دي نو هغه کې نه پرېږدي، نو هغې هم ډېر زیات بته دي. اندېښمن دي چې د کا هلته چې کومه د جلال آباد والا او د هغه ځینې چې کوم لسونه راغوم شوي دي، نو هغې خو دا خبره کړې ده چې دا مړی به مونږه دغه قانون مشرانو ته کورنۍ چې کوم دغه غړي دي نو هغه دغه کېږي سپاري. نو هغې چې ډېر سخت دغه دی تشویش دی چې کوم کسان د دې ځینه تل دي هغه ډېر اندېښمن دي. ما لږه شېبه وړاندې په هغې کې د دوو درېو سره خبرې اترې هم وکړلې. هغې وویل چې که پرس کا دلته کې مونږ ته اجازه نه راکړي کېږي نو مونږ به په دغه سړک باندې بیا پلت غځو او هېڅوک چې کوم دی نو دغه مړی د زمونږ چې کوم دی نو نشي وړلی. او دا هم د یادونې وړ ده که پرس کا دا کسان دي مخکې نه پرېږدي نو په بادر باندې چې د هغه طرف ته کوم دغه دي ولسونه دي. نو زما خپل خیال دا دی چې هغې هم دا د مخکې نه ویلي دي چې یاره چارواکو ته به مونږ دغه دا مړی نه سپارو. بیا به لکه په دې کښې به زما په حساب باندې د دغې مشکلاتو له وجې په دې کښې به ډېر ټایم لګي. دلته چې کوم کسان مثلا ناست دي نو هغه ډېر زیات دغه دي اندېښمن دي. اول دا ګمان کېدو چې د مازدیګره پورې به دغه جنازه م وشي او دا خلک چې کوم دي نو ډېر زیات اندېښمن دي، ځکه چې نن درېیمه ورځ ده. پرون نه بله ورځ په سوشل میډیا باندې دا خبر راغی. پرون بیا چې کوم دی نو د دې خبر دغه وشو پخې وشو. اوس د دې د مړي د را رسولو نه چې کوم دی لکه دا خلک وایي چې دوی چې یو کیسې ترې جوړه کړې ده او په کار به د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې زر تر زره دې دا را ورسوي.
بالکل. او څنګه غلام غوث چې تاسو وایئ نو زر تر زره د هغوی د کورنۍ غړي چې دی جنازه کول غواړي که نه، نو دا نن به وشي؟
نو بالکل جی، هغې خو غواړي چې زر تر زره وشي، ځکه چې دلته کښې خو اوس لکه د درېمې ورځې نه دغه په کور کښې زه وینم. زه پرون هم راغلی وم، دغه ښځې چې کوم دي نو زه پرون نه د وزیرستان د دوی د کورنۍ ټول خلک چې کوم دي نو جاړي. یعنې په درې ورځو کښې خو دوی دا وایي چې لکه مطلب چېرته غم وشي نو هغه غم سنبال شوی مې او بیا خلک خپل معمول دغه ته هم راغلي او د اوسه پورې لکه نن درېمه ورځ ده. دوی دا وایي چې یاره هغې دغه کوي انتظار کوي او حکومت هم دغه خبرې کوي چې شهریار افریدي چې کوم وزیر داخله دی هغه هلیکاپټر کښې هلته کښې جګړه شوی دی کړی دی. د حکومت د صوبایي حکومت چې کوم چارواکي دي شوکت یوسفزی او ورسره اجمل وزیر هغوی دغه کړی دی چې یاره هلته کښې لاړ شی او په هلیکاپټر کښې به را ځي. دا به یو هغه بوي خو لکه دا خلک چې کوم دي نو دا ډېر زیات دغه دي اندېښمن دي. هغوی دا وایي چې بل د خلکو نه ورکوي خو دلته دا مړی دا د کوي را ورسوي.
او غلام غوث په لنډو ټکو کښې را ته ووایه چې دغه جنازه به چېرته کېږي، دوی څه وایي؟
نو دا خو لوړ پوړې پولیس دغه و افسر و ایس ایس پي روره و. نو ظاهره خبره ده که ولسونو تیار دی او حالت یې نو دوی ډېر وختي دا مشوره کړې وه. دلته کښې پولیس چارواکي هم دغه و نور کله چې
کله دا چې لوړ پولیس افسر دغه شي ووجل شي نو دا وی جنازه عموما چې تم په پولیس لائن په خبر کې دغه کیږي تر سره کیږي نو د دې لپاره هم دوی دغه پلان جوړ کړی دی. هم زما خپل خیال دا دی چې اول د دې به لکه چې د تورخم په پوله باندې د دې د مړی دغه شي حواله کړی شي نو د پولیس چې کوم چارواکي دي هغې سما کمې خبرې اترې وخت نو هغې وویل چې یاره موږ به په پولیس لائن پېښور کې چونکې دا یو لوړ پوړی پولیس دی یو افسر و نو چې څنګه نور افسران په سرکاري اعزاز کې دغه کېږي دا پکې جنازه کېږي دا کورنۍ ته سپارلې کېږي نو دا چې مخکې شوي دي چې په پولیس لائن کې جنازه وشي نو چې بیا هغه پولیس چارواکي رقم کړي وي نو هملته وړي کېږي. خو دلته چې ما د دې سره څنګه خبرې اترې وکړې د خو تعلق خو د شمالي وزیرستان د خدیتلې سره دی خو دوی دا وایي چې دلته د پایت آباد کې د ده دغه دی کور دی او ټول خلک هم دلته راغلی دي نو هم پایت آباد کې نږدې یو پارک دی هغې وایي چې بیا د مونږ د هغې وروستو دلته چې دغه کوو جنازه کوو او ټول خپل خپلواک
ډېره مهرباني غلام غوث چې تاسو را سره تفصیلي معلومات شریک کړل. اوریدونکو د پاکستان بارنو چارو وزارت د پېښور پولیس چارواکي اس پی طاهر داوړ په وژنه د خفقان څرګندونه کړې ده. ویلي دي چې افغان چارواکو سره په تماس کې دي چې زر تر زره دې د نوموړي مړی پاکستان ته وسپاري. د اکتوبر په 20مه د پېښور کلیوالو سیمو پولیس مشر اس پی طاهر داوړ د اسلام آباد نه ناصرګندو کسانو تښتولي او د نوموړي مړی تیره ورځ د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د ننګرهار ولایت په دور بابا ولسوالۍ کې ځایي خلکو موندلې. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د زیارت پورز اونیز خبری غونډې پر مهال د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل اویل د سه شنبه په ماخام ورته د افغانستان د بارنو چارو وزارت لخوا اطلاع ورکړې شو چې د اس پی طاهر داوړ مړې په ننګرهار کې موندلې شوې ده او په جلال آباد کې به د پاکستان کونسل جنرال ته وسپاري. د نوموړي وینا وا منګ د اس پی طاهر خان داوړ په وجنه ډیر غمجن یو. تیر ماخام د نوموړي مړې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې موندلې شوې وو چې ورسره د نوموړي د ملازمت کارډ هم وو. افغان چارواکو ویلي دي چې د طاهر داوړ مړې د مومند درې نه جلال آباد ښار ته راوړې دي. نو موږ د افغانستان حکومت نه غوښتنه کړې چې زر تر زره دې د نوموړي مړې په جلال آباد کونسلګرۍ کې کونسل جنرال ته وسپاري، ځکه چې د نوموړي مړې تر اوسه په هسپتال کې پروت دی او پاکستانی چارواکو ته نه دی ورکړې شوی. او دې لړکې په کابل کې د پاکستان سفارتخانه او په جلال آباد کې زموږ کونسلګری هم د افغانستان چارواکو سره په تماس کې ده. د ذکر دا چې د اکتوبر په 20مه د پېښور کلیوالو سیمو پولیسو مشر اس پی طاهر خان داوړ د اسلام آباد څخه ناصرګند کسانو تښتولې وو او د نوموړي مړې تیره ورځ د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د ننګرهار ولایت په دوربابا ولسوالۍ کې ځایي خلکو موندلې وو. بلخوا د داخله چارو وزیر مملکت شهریار افریدي نن د زیارت په ورځ د سینا غونډې ته وویل د طاهر داوړ په وجنه کې چې هر څوک ککړ دي منطقي انجام ته به رسوي. د نوموړي وینا وا چې طاهر داوړ د اسلام آباد نه تښتولو وروستو ړومبی د پنجاب ایالت میاوالۍ او له هغې ځای نه د بنو د لارې افغانستان ته اړولی شوی وو. او وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر او پولیسو مشر نه علاوه د اسلام آباد پولیسو مشر نه انکوائری راپور غوښته دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن اندېښنه ښودلې چې واکمن تحریک انصاف به د راتلونکي کال تر نیمایي مخکې په قبایلو کې بلدیاتي او د صوبایي اسمبلی انتخابات ونه کړل شي. خو د واکمن ګوند یو سیاستوال وایي انتخاباتي کمیشن په هغو سیمو کې حلقه بندۍ پیل کړې دي او د راتلونکي کال په مارچ کې به هلته بلدیاتي او بیا په مئی کې به د صوبایي اسمبلی انتخابات وشي. په امیر ساحل اورو.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ویلي د تحریک انصاف صوبایي او وفاقي حکومت په قبایلو کې د بلدیاتي نظام او هلته د بلدیاتي او صوبایي اسمبلی د انتخاباتو لپاره اقدامات نه کوي او ټولې چارې د ځنډ ښکار دي. په اسمبلی کې د عوامي نشنل ګوند یو سیاستوال خوشدل خان پرون مازیګر مشال راډیو ته ویل داسې نه ښکاري چې حکومت به په 2019 زیږیز کال کې په قبایلو کې بلدیاتي او د صوبایي اسمبلی انتخابات وکړی شي. د اپوزیشن سیاستوالان دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د نومبر پر 9مه په قومي اسمبلی او سینټ کې د قبایلو استازو له وزیر اعظم عمران خان سره ولیدل او هغه ورته د اصلاحاتي بهیر په اړه معلومات ورکړل. تر غونډې وروسته په خیبر پختونخوا د قبایلو ورګډولو چارو په اړه د حکومتي کاري ډلې یو غړي سینیټر هدایت الله مشال راډیو ته ویلي ول چې انتخاباتي کمیشن به د ډسمبر تر لومړۍ اونۍ پورې په قبایلو کې حلقه بندۍ مکمل کړي او بیا به د 2019 زیږیز کال په مارچ کې بلدیاتي او تر هغې وروسته په مې کې د صوبایي اسمبلی انتخابات وشي. خو خوشدل خان وایي حلقه بندۍ زیات وخت اخلي او دا چې د د پښتونخوا حکومت د بلدیاتی ادارو په اړه په قانون کې بدلون غواړي، خو د دې هر څه لپاره نه پلان لري او نه اقدامات کړي دي.
د لپاره نه دي څه پلانینګ کړی دی. اخر ډیلیمیټیشن مطلب یو ټایم غواړي چې کوم دا ډیلیمیټیشن دی نه دا جنرال الیکشن لپاره شو، نو هغه تقریبا درې میاشتې اخیستی وي. نو فاټا کې به څومره اخلي چې یو غریزه علاقه ده، بیا دی وي چې الیکشن ممکن کوو چې مزه حلقې جوړ شي، الیکشن به کې الیکشن لپاره مطلب دي سره هیڅ قسم تیاری نشته دی. نه چېرته مونږ ته مطلب اسمبلی ته سره راغلي دي، نه څه په ریکارډ کې شته دی. اوس وایي چې کومه د پښتونخوا ایکټ دی زمونږ د لوکل ګورنمنټ، هغه مطلب دی وایي چې دا مونږ
خوشدل خان زیاتوي چې د عوامي نشل ګوند استازو په بیا بیا د واکمن تحریک انصاف له سیاستوالانو څخه د قبایلي اصلاحاتو د عملي کولو په اړه پوښتنې کړې دي، خو هغوی ورته قانع کوونکی ځواب نه دی ویلی. په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان او متحده مجلس عمل استازی مولانا جمال الدین هم تور پورې کوي چې د تحریک انصاف حکومت د قبایلو په اړه سم پلان نه لري او ترجیحات یې نه دي معلوم. خو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اورکزی استازی او د واکمن تحریک انصاف سیاستوال جواد حسین اورکزی د اپوزیشن تورونه ردوي او وایي په قبایلو کې د حلقه بندیو چارې خپله څارلې دي.
تقریبا 22 دن پهلا د خپل اورکزو ته تللی هم ډي سي سره په میټینګ کې بلجیتی کوم نظام دی د الیکشن کمیشن نه غوته اډز راغلی وو، حلقو جوړېدو د یونین کونسل جوړېدو او ټول کوم پروسس دغه مو په خپل بزت خو چیک کړو و مو کتلو، هغه باندې کار شوی دی. کله ټول ملک پاکستان کې یو ورځ باندې الیکشن کې دیش نو بلجیتی کو الیکشن کونه د دور غټه خبره نه لري.
او رغزی زیاتوي چې حکومت یې ژمن دی چې راتلونکي کال تر نیمایي مخکې په قبایلو کې بلدیاتی ادارې کار پیل کړي او هلته د صوبایي اسمبلی انتخابات هم وشي. د پاکستان پارلمان د خیبر پختونخوا اسمبلی او پخوانی ولسمشر ممنون حسین د 2013 زیږیز کال د می په وروستۍ اونۍ کې آئینی ترمیم منظور کړ چې ورسره قبایلی سیمې قانونن په خیبر پختونخوا ورګډې شوې.
د جنوبي وزیرستان د کوټ لنګرخیل اوسیدونکي وایي د پوځي عملیاتو پر مهال یې په لسګونو کورونه ړنګ شوي، خو چارواکو لا هم د ړنګو کورونو سروې نه ده کړې. د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر وایي هڅه کوي چې د پاتې کورونو سروې هم مکمل شي. سیلاب مسعود اورو.
د سولی وزیرستان کوټ لنګرخیل او تنګي بدنځای مشرون ویایي چې په هر لوري د ړنګ کورونو اندراج لګیا دی، خو یاد دواړو سیمو ته تر نن پورې چا هم مخ روان راوه. د تنګي بدنځای د شمنخیل شاخ او مشر سردار جمال الدین ویایي
کوټ لنګر خیل دی په پیری بیک صاحب بریا نور لنګر خیل کوم غرینا هدي دا غاده څور کول نه ورته پنت سر دی کلا ورته کې دامیا شیدر دی نه پدامیا شیدر دی نه پدامیا شیدر دی نه خو به سپری دی نو بیا سر غول نه خال ورته روغل دا خال ډیر ته هاي په تکلیف کا شپیر دی هور ته تیرا وی سور خلې هور ته تیرا وی او کچیر دی دې په دښ بونه هو نو کو او زر کې داخل تا کې نه ونه لږي کې دای شي داخل کو به بیا په احتجاج بونه مجبور شي او احتجاج او هغه بیا کې دای شي ډیر سخت شي دی.
د کوټ لنګر خیل و سه دون کای نعمت لنګر خیل جاتاوی
مسجد در لوی وځه ردل او پداز او راول کښې دننه خپل کورېنه د خپل ځای نه بې ځایه شول. بیا ګورمنټ دا اعلان وکړه چې دا خلک چې د چا کورېنه ړنګ دي او بېخي ړنګ دي، د اندراج د سروې د پوره د کمپنسیشن د پوره ګورمنټ اعلان وکړه. څلور کوله کېږي تر وسه پرې د کوټ لنګر خیل د هوډ د تنګي بوتینځي وسره د نورو تړلي کلي سروې نه دونه کېږي.
د سولي وزیرستان ډیپټي کمشنر اخونزاده محمد یایا د دغو مشرانو غوښتنې او ګوتنې وکړې په دا رنګ ځوابوي.
موږ سره پرابلم دا دی چې ته یو کور سروې کوې نو په هغې ګنټه تقریبا لګي، ځکه چې ټیمونه دي، تصویرونه دي، ډیټا لیکل دي، هغه فارم ډکول دی، که غلطي وشي کټنګ هم پکې نه منلې کېږي. اس قسمه نه ډېر په احتیاط باندې کار کوي، ټانک کې هغې کې باندې بیا هغه ویریفیکیشن پروسس وي، نو په هغې باندې هم د ټیم بیا ټایم لګي، ځکه چې د ټیم پرزنس په هغې کې ضروري دی. نو ما سره د ټیمونو مسله ده 33,000 پورې سروې اوسه which is around 70% of the area che da 70% taqriban da cover kla. No definitely che kam 70% cover shwa da 30% che kam pati din aghi ba da khoy kana da dumra waq ma sarve shuro da zamung na da shwa wi tik wi da 30% na da shwa power power le gayu mung har da tarawani u da khara da bush
da ghomar sharano da ghora ham wakda che kadmi ja jag o san cha wa na avre da doi ba bya pa da se ittijaj las pore ki che taw ye islamabad o peshawar تا ہم ورسی جی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د ماسپخین درینی میں بجے شوی دی لنڈ خبرونا لڈن چی بامی راورو
داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په ټویټر پیغام کې د وژل شوی پاکستانی پولیس افیسر د وژنې په اړه د پلټون امر کړی. د طاهر داوړ د کورنۍ د غړو او د وزیرستاني مشرانو 15 کسیز پلاوی لنډي کوتل ته رسیدلې. دوی تورخم کې د جسد ترلاسه کول غوښتل خو له لنډي کوتل وړاندې د تګ اجازه نه ورکول کیږي. نږدې یو نیم ساعت وړاندې له جلال آباد قومي مشرانو جسد د تورخم په لور روان کړو. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سلاحکار ضیاء الله بنگش پرون مشال لډیو ته ویل په واړو قبایلي ضلعو کې به سل تاڼې جوړوي او هلته به 15,000 پولیس سرتیري په کار ګماري. خو قبایلي مشرانو ویلي حکومت دې د پرمختګ کارونه اول وکړي، پولیس دې بیا وروسته ګماري. د پاکستان ولسمشر عارف علوی نن په کوټه کې خبریالانو ته ویل د بلوچستان صوبه د سختې وچکالۍ سره مخ ده او دوی د اوبو د ستونزې د هواري لپاره کوټلي ګامونه پورته کول غواړي. د پاکستان د اورګاډو مرکزي وزیر شیخ رشید ویلي د ولس د سهولت لپاره له راتلونکي میاشتې د 4 نور اورګاډو سرویس پیلول غواړي. نوموړي دا څرګندونې نن په کوټه کې وکړې. افغان چارواکو په فراه ولایت کې د وسلوالو طالبانو په حملو کې د لږ تر لږه 150 محلي پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړې. حمله تیره شپه د دې ولایت په خاکي سفید ولسوالۍ کې شوې ده. امریکا ادعا کوي چې ایران په منځني ختیځ کې په حماس، حزب الله او نورو وسلوالو ډلو د کال په سر نږدې $1 بلیون مصرفوي. امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل ایران په لبنان کې په حزب الله هر کال خوشه $700 میلیونه مصرف کوي. په دې اړه د ایران نظر تر اوسه مخکې نه دی راغلی. برطانوي وزیر اعظم تیریزا مے ویلي د هغې حکومت له اروپایي ټولنې نه د وتلو یعنی بریکزټ په اړه د یوې لوزنامې مسوده منظوره کړې ده. اوس به د لوزنامې مسوده منظورۍ لپاره برطانوي پارلمان ته وړل کیږي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه. په دې پروګرام کې به تاسو د ساينس، ټکنالوژي او د فلمي نړۍ په اړه معلومات واورئ. دا پروګرام تاسو لپاره هر هفته ګل ایاز جوړوي. د دې نه پس بل 19 پروګرام روښانه مستقبل لرو. په نننی پروګرام کې به تاسو په دینی مدرسو کې د عصري تعلیم په اړه خبرې واورئ. دغه پروګرام منور شاه جوړوي. نو راځئ چې دواړه پروګرامونه ته وښو.
دا مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نن نه خبرونه کې مدرته د نړۍ لر بر معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې انسانان لړې په خوا رئیسی تلوسه لري چې په نورو سیارو کې د ژوند د امکان سرک ولګوي. ساينس پوهان هم په دې برخه کې ډېری هلې ځلې کړي او لا هم یې جاري ساتلې دي. په دې وروستو کې په مریخ کې د یوې لوی ډنډ د موندل کېدو خبر خپور شو او په دې سیاره کې د ژوند د امکان په اړه هیلې ډېرې کړي. د دې خبر یوې روستو ساينس پوهان ویل چې په یو بل سیاره کې چې ځمکې ته ورتهوالی لري د ژوند اثرات موندلي دي. د برتانیا د کیمبرج پوهنتون څېړونکو ویلي چې دا سیاره له نظام شمسي د باندې ده او د کیمیاوي اثرات یې د هغه شرایطو ته ورته دي چې له کبله یې په ځمکه کې د ژوند امکان برابر شوی دی. د سیارې ته کیپلر بی نوم ورکړل شوی دی. ساينس پوهانو د خپلې څېړنې پایلې په ساينس اډوانسز مجله کې خپور کړې دي. د فلکیاتو کارپوهان د هغه شاهبي یعنی آسماني ډبرې څېړنه کوي چې 4 میلیونه کاله پخوانی ده. کارپوهان د نظام شمسي د تکمیل پر راز د پوهېدو لپاره پر دې آسماني ډبرې څېړنه کوي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا آسماني ډبره تر ټولو پخوانی ده چې تر اوسه پورې انسانانو موندلې ده. دا په موریتانیا کې موندل شوې ده. دوی وایي چې پر دې ډبره تحقیق په مرسته به په نظام شمسي کې د پټو ډیرو رازونو پوهېدو کې مرسته ترلاسه شي. دا آسماني ډبره چې موریتانیا په وچه دښته کې موندل شوې د فوټبال عمره. د امریکا د اریزونا پوهنتون د آسماني ډبرې د تحقیقاتو مرکز غړی وای دا آسماني ډبره چې سیړنې پرې کړي له پخوانیو شهابیو سره هیڅ ورتهوالی نه لري. برتانی اسړونکو داسې کمپیوټر جوړ کړی چې په یو سیکنډ کې تر 200 میلیون زیاتې مسلې حل کولی شي او د انسان د مزغو په شان کار کوي. دا کمپیوټر چې پر جوړول وی نږدې $40 میلیون لګښت راغلی د نړۍ تر ټولو پرمختللی کمپیوټر دی. د دې کمپیوټر چې سپینناکر نومیږي پروسیسر 1 میلیون کورز لري. د برتانیې د مانچستر پوهنتون څېړونکو د دې کمپیوټر په جوړولو سره باندې 10 کاله کار کړی دی. د کمپیوټر هر چپ تر 100 میلیونه زیاتې متحرکې ټوټې لري او داسې ډیزاین شوی دی چې د انسان مزغو ته ورتهوالی عمومي سپین نیکر کمپیوټر له ساينس پوهانو سره مرسته کوي چې د انسان پر اعصابو د پارکینسن پر شان د نیورولوژي ناروغي پر اغیز لا خو وپوهیږي. د دې پروژې مشر سټیو فوبر وای سپین نیکر له اوسنیو معمول کمپیوټرو سره ډیر توپیر لري او په حقیقت کې د کمپیوټر په پرتله د انسان مزغو ته ډیر ورته دی. د جاپان د پوهنې وزارت وایي چې د دوی له شمیرونو سره سم په دې هیواد کې د کم عمر زده کوونکو د ځان وژنو شمیره په تیرو دیشتو کلونو کې تر ټولو لوړ حد ته رسیدلې ده. د جاپان د پوهنې وزارت په وینا د 2018 او 2018 په تعلیمي کال کې نږدې 2500 زده کوونکو ځان وژلې دي چې د تیر تعلیمي کال په پرتله په سلو کې 15 زیات وو او له 1980 راوروسته تر ټولو زیاته شمیره ده. ویل کېږي چې د زده کوونکو ماشومان کورنۍ ستونزې د راتلونکي په اړه اندېښنې او په ښوونځیو کې تنگول هغه وجوهات دي چې د دغه زده کوونکو په ځان وژنه کې ډیر مهم رول لري. د ښوونځیو چارواکو ویلي چې د 2500 زده کوونکو په منځ کې چې ځانونه وژلي 160 تلنو تر خپل ځان وژلو مخکې کم نوټ نه دی پریښی چې دوی ته معلومه شي چې ولې ځان وژلی دي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال واکس آفیس کې فلم بوهیمین رپسودی په دې اونۍ کې په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 200 ملیون ډالرونو زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال واکس آفیس کې فلم دی نٹ کریکر اینڈ دی فور ریلمز په دویم نمبر دی چې د 100 ملیون ډالرونو زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال واکس آفیس کې په دریم نمبر فلم نو بډیز فول دی چې د 100 ملیون ډالرونو زیات کاروبار کړی دی. بل خوا د هند په واکس آفیس کې فلم بازار په لومړي نمبر دی چې د 100 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په واکس آفیس کې په دویم نمبر فلم بدای هو دی چې د 115 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په دریم نمبر فلم نمست انگلینڈ دی چې د 9 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. هالیوډ سینما ایڈونچر خیالی فلم موگلی دویم ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم د روډیارډ کیپلینګ په ناول دی جنگل بک باندې جوړ دی. دا د جنگل بک سیریز دویم فلم دی. په فلم کې مرکزی کردار د موگلی دی چې روهن چند کړی دی. په فلم کې نورو مشهور اداکارانو فریدا پینتو، کرسچین بیل، کیټ بلانچیټ، بینیڈکټ کمبربچ او نورو کار کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې موگلی د هند په ځنګل کې د ځناورو په منځ کې ژوند کوي. موگلی ځناورو سره خوشاله وي خو چې کله په ځنګل کې انسانان کار شروع کړي نو دوی له خطر سره مخامخ شي. فلم موگلی به راتلونکي 2019 کال کې نمایش پاره وړاندې کیږي.
I've never seen a man cup before. It's so small.
Kira, why am I different?
You are special, little brother.
You've got hands, so let's use them. Stop!
Out of my way!
I couldn't let them pick on me like that. Wolves are supposed to be with other wolves.
He's not a wolf.
I've seen the way you look at the village. Mowgli, you are one of them.
Change that.
The jungle is changing. Man is taking more of it. The boy may just be our only hope of survival.
د فرانس او بلجیم سینما په ګډه جوړ فلم کرس دویم ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د برتانیا وتلی اداکار کولن فرت کار کړی دی. دا فلم په رښتینی واقعاتو جوړ دی. دا فلم د 2000 کال کې د روس د ابدوس کرس د پیخي په اړه جوړ دی. په هغه پیخه کې په ابدوس یعنی اوپتل کې موجود 113 روسی بهري سرتیری او عمله وژل شوی و. په پیخه کې 15 کسان بچي وو خو د هغوی راوستلو لپاره د روس حکومت له بهر هیواتونو مرسته رد کړې وه. خو د 15 ورځو ځنډ وروسته د برتانیې او ناروی حکومتونو ته اجازه ورکړل شوه چې د ژغورنې عملیات وکړي. په دې پیښه لیکوال رابرت موري کتاب A Time to Die هم لیکلی دی. دا فلم به په روانه نومبر میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Two acoustic events.
Mother of God.
Survivors?
something happened to the Kursk.
They will try again. But trust me, they will.
We have the divers and the equipment. I implore you to accept our help.
If your help is needed, we will let you know.
Do you know how much air they have? Their condition? I wanted to give you more. For both of us. You are my forever.
نیندی سینما وتی د اداکار شاهرخ خان نوې فلم زیرو لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا په روان کال کې د شاهرخ خان لومړی فلم دی. د دې فلم ټریلر په لومړی او څلورشتو غونټو کې په سماجی رابطو وب پاڼو نوې ریکارډ هم جوړ کړی دی. دا د هند لومړی فلم دی چې په یو ورځ کې په یوټیوب، فیسبوک، ټویټر او په نورو پاڼو 450 میلیون خلکو کتلی. دا فلم مشهور ډایرکټر آنند رای جوړ کړی دی. په فلم کې د شاهرخ خان کردار د یو وړوکي قد لرونکي بوا سنگ دی. دا یو رومانوي او مزاحیه فلم دی. په فلم کې نورو مشهور اداکارانو کترینا کیف او انوشکا شرما هم کار کړی دی. فلم زیرو با د دسمبر په 21مه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
اتنی بارش میں میرے سے دلی چلے آئے سنسا.
38 کی عمر میں جو لوگ کنوارے گھومتے ہیں نا پانڈے، انہیں بارش سے ڈر نہیں لگتا.
مجھے لگتا نا آپ کے اسٹینڈرڈ کی ایشیا میں ہی نہیں.
جھوٹ بولا تم نے مجھ سے. اس کولے کی کھادان میں تم یہ ہیرا چھپا بیٹھے ہو.
تمہارے مطلب کی نہیں ہے.
تمہیں تو ویل چیئر دکھی ہی نہیں.
تمہیں کیسے لگا کہ تم مجھ سے شادی کر سکتے ہو؟
شادی کسے کرنی تھی؟ ہمارے یہاں پلاٹ دیکھنے کے پہلے تو وہی لگ دے.
کل رات 3:30 بجے تک میں آپ سے نفرت کرتا رہا. تم پونے چاہ ہم سے محبت ہوگی.
سیدھے محبت ہی ہوگی.
ایک وہی تو تھی جس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میں بات بول سکتا تھا. وہ میرے برابر تھی، میں اس کے برابر. اگر اس کے ساتھ ہوتا نا تو زندگی برابری کی کٹتی. پر زندگی کاٹنی کسے تھی، ہمیں تو جینی تھی. پر ہم کبھی کسی کے برابر ہو سکیں، یہ سپنا بھگوان نے ہمارا چھین لیا تھا. اور بدلے ہم نے بھگوان سے پورے ہندوستان کا سپنا چھین لیا.
زیرو ہے تو بوا سنگھ، زیرو رشتہ برابری کا اب ہوا ہے بہوے.
کہانیوں میں سنا تھا کہ محبت میں عاشق چاند تک لے آتے ہیں. سالے کو ہم نے یہ بات سیریسلی لے لی.
ہندی او تامل سنیما مشہور اداکارانو رجنی کانت او اکشے کمار نوی فلم 2.0 مکمل ٹریلر خپور شوی دی. د هند رسنیو رپورٹونو تر مخه دا به د هندی سینما تر ټولو ګران فلم بی. په دې فلم کې سی جی آئی ټیکنالوژي کارول شوی چې هالیوډ سینما یې د سپر هیروز یا ساينس فکشن فلمونو لپاره کاروي. په فلم کې رجنی کانت ډبل یعنی دوه کردارونه دي. په فلم کې رجنی هیرو او اکشے کمار د ویلن کردار کړی دی. د فلم میوزک وتلی کمپوزر اے آر رحمان ورکړی دی. فلم 2.0 به د نومبر په 9 نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज, सरपंच हुए उनके गायब, पागल हुई भी.
सेल फोन रखने वाला हर व्यक्ति हत्यारा है. उसे देखते ही लोग डर के मारे भागना शुरू कर देंगे. देखना तो
ऑब्जेक्ट ए रीलोडेड वर्जन 2.0. I'll set your screens on fire.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپلوي الله مسپارم.
اوس وخت شوې دی د هفتوار پروگرام روښانه مستقبل. دا خبرونه ستاسو لپاره هر هفته زموږ همکار منور شاه جوړوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. مدرسه په تاریخي او مانوي حیثیت کې اسکول، مکتب یا خونځي ته ویل کیږي، چیرته چې نوې کول هر ډول زده کړې کولې شي. په اسلامي تاریخ کې هم مدرسې زیاتره د اسکول رول لوبولې او لوی لوی عالمان، پوهان او ساینسدانان یې پیدا کړي او د ژوند هر برخې ته یې قابل او پوه خلق ورکړي دي. خو په تیرو څو پیړیو کې د مدرسې کار زیاتره یوازې دینی زده کړو ته ځانګړی شوی، چې پکې زیاتره مدرسې زده کوونکو ته د اسلامي او مذهبي نصاب ښوونه کوي. بل اړخته یو شمېر داسې مدرسې شته چې پکې د دینی زده کړو ترڅنګ عصري علوم هم ښوول کیږي. دې لړ کې له وفاقي حکومت نه علاوه د بلوچستان صوبایي حکومت هم یوه لړۍ شروع کړې چې پکې به په مدرسو کې د عصري زده کړو لپاره د دینی عالمانو سره غونډې کیږي. په دې ورستیو کې دغه ډول جو غونډه د یادې صوبې په پښین ضلع کې وشوه. د بلوچستان د کلیوالو سیمو د مرستندویه ادارې یو چارواکي فتح شاه عارف چې په دغه غونډه کې برخه اخیستې وه، په دې هکله مشال ریډیو ته وویل:
دا چې موږ د هوم ډپارټمنټ کوم ریپورت په هغه کې کم او بیش اوشت او شپېته مدرسې چې دي هغه کې وي، خو لیکن مسله دا ده چې د هغه تر اوسه پورې کړه ریکارډ بیا هم د ایجوکیشن ډپارټمنټ سره نه سر په هغه کې صرف دغه دی چې دا یو ډېر غټ کار دی او د دې غټ کار کولو دپاره چې دا اوشت او شپېته مدرسې هم کمینسټریم کېږي. په هغه کې زموږ اندازه دا ده چې په هغه کې 300,000 طالبان سبق وایي او زموږ د اندازې مطابق د دې مدرسو نه لکه شاوخوا طالبان چې دي هغه د کاله فارغېږي. د دې لپاره دا ډېر ضروري دی کچیرې د تعلیم پالیسي چې جوړېږي که په هغه کې چیرې صرف دې ته یو لاس ونیول شي او په ادارو کې زما خیال مشکمه چې د بنیادی مهارتو کومه خبره کوو، د دې سره هغه ټول ادارې چې دي هغه باید چې لکه بلوچستان وکیشنل ټریننګ سینټر انسټیټیوټ دی هغه ورسره وتړل شي او په پالیسي کې دا شیان چې دي هغه ورسره واچول شي.
نوموړی وایي که حکومت د مدرسو په نصاب کې فني زده کړې او عصري علوم شامل کړي، نو لدې فارغ شوی ځوانان به هم په ټولنه کې خپل کردار په ښه توګه ترسره کولی شي.
دا غنه به دوه کار وو چې یو هو دا دی چې د دې تعلیمي ادارو چې کوم طالبان را فارغېږي هغو ته به د هنر او د زده کړې یو لاره یو هغه به خپل ژوند چې دی هغه به ورسره تړی شي. بلې خوا ته دې ادارو چې کوم اسناد دي د سرکار په اکثرو ځایو کې هغه قابل قبول نه دي، نو د هغه لپاره موږ دا دغه کړي وو چې د دې ادارو سره باقاعده په عصري علومو کار وشي او د عصري علومو موږ د دې نصاب چې دی هغه نه کلیستر به بلکې د خپل نصاب چې دی هغه تر هغه ځای ورولو. د مدرسو چې کوم طالبان دي هغه د پنځم په امتحان کې باقاعده برخه ولري او هغه د اتم امتحان هم باقاعده راشي او په هغه کې برخه واخلي تسلیم شو د سرټیفیکیټ به درته په لاس ورشي. یو بلې خوا ته به د عصري علوم چې دي هغه به هم برقرار وساتي او هغه به د هغه بعد میټرک هم چې دی به میټرک هم کوی چې دی د هغه بعد پرایویټ ایف ایس هم افیر کېدی شي، د ریګولر ایف ایس هم کوی شي، دی د خپل تعلیم چې دی د تر پوسټ ګریجویشن پورې وړی شي.
هلته د پښین ضلع د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ګوند مشر مولوي کمال الدین ګیله کوي چې د مدرسو زده کوونکي د خواندګۍ په قامي شمیرو کې هم نه شمیرل کیږي.
موږ خو یقیناً دا د ځان د مدارس سره جفا او ظلم بولو چې اوس پرې هم دی کله شر خواندګي پیشوي په ملک کې، نو د ش کوم شهر او شای په هغه شهر خواندګي کې دا موږ کم د مدارس شکم فضلا دي دا به په خواندګان کې نه راوړي. دا موږ د معاشري سره د مسلمانانو د علما سره جاتو بولو دا یک خطه چې موږ د شي انسانانو تیار وو چې په معاشري کې دغه انسانانو د دغه مشکلات وي د ملک په حاله مشکلات وي موږ دا غواړو چې دا په قاعده د سرکار په تر باندې موږ کوم سند دی هغه بالکل مکمل در کوم سند چې لري نشي یادې کالج غیاد اسکول غش په قاعده پر هغه باندې د مدرسې تعالی علم د سرکار په هر اداره کې خپل خدمات سره انجام وي او سرکار چې کوم امتحانات هغه به شکور کوي دا به کدز مر مطالبه ده د مشفع اشتمانه ده.
دا چې د مدرسو په نصاب کې د عصري زده کړو شاملولو په اړه دینی عالمان سره نظر لري، مولوي کمال الدین وایي دوی تل د دې غوښتنه کړې ده.
موږ دا خبره کتن نه کوو چې موږ د انګلیش خلاف یو، موږ د ساینس خلاف یو، موږ د نیت خلاف یو، موږ د مشتر علوم بهشکه موږ په خپل ثقافت کې په خپل شکم د مدارس په اصول کې د غشان کوم سره کوو چې موږ په قاعده هم مدارس کوي په چانل کې وایي په چان په دی باندې په قاعده په کوو په قاعده په ماشري کې په دې شکل جوړو چې هغه په ماشري کې به هر ځای کې د انسانانو د مسلمانانو په پکار باندې ورسی پرایوټ ادارو کې دا شی کېدل شي نو موږ هم کولای شو زموږ د وفاق بورډ دی دغه بورډ خپل مشران دي دغه خپل یو اصول دی په هغه کې به ناس کېدل شي که ناس کوو شي دا خبرې ټول حل کېدل شي دا حل کېدو لري دا تقریبا له موږ سره ډېر مثالونه شته په کراچي کې د علوم چې کومه مدرسه ده چې دغه نظام دغه سیستم دغه شکم اسلام شعر سو کومینه او کی وی ګوري نو بیا په دا خواته پته ولګیږي په او کی په زروغان طالبان په کده سبقان وای ک په کمپیوټر په ذریعہ باندې مغو ته په کده خپل کمپیوټر مو شو کیږي او زموږ د دارون دیو بند کوم اصول دی پاکین دغه شیسته چې په کده دې شرمو ماشومان ته د تعلیم سره سم سم دا غو چې کوم د معاش کوم دغه دې شي کوم ټریننګ ورک وو هغه په دا باندې تربیتی افته کو
هلته فتح شاه عارف وای په کار دی چې حکومت دغه تا په مدرسو او جماعتونو کې د دینی زده کړو څنګه د اسری علوم او هنري زده کړو لپاره کار وکړي
دولت بدا ټول سپورټ خو د دې سپورټ سره سره لږ اولس دی هغه دا هم غواړي چې د خلکو سره د هغو پر د روزګار په حواله باندې کار وکړي او اولس خدای دې چې خپل بچي چې مدرسې ته ورکی نو د دې د مطلب دی چې هغه په دې زده کړه کې باقاعده انټرسټډ دی او دا د هغه خپل بل تسکین د چې ما بچي چې هغه سبق وایي خو دا بعد مرغه چې د غربت د پوزیشن دی چې هغه نه د کپړې او تاسو سایتي نه د ماشام خوراک او تاسو سایتي کتابونه خو ډېر دلیري کې ساده خو لیکن صرف یو شی دا دی چې د رویو د د بدلیدو کار په کار دی چې سرکار هم انسانانو د رویو د بدلون لپاره کار وکړي او هغه بدلون چې هغه زما خیال په اشتراک باندې راغلی چې که عصري ادارې او دینی ادارې او د دې ټولو د دواړو زموږ رنګه دا د ایجوکیشن ایکسپرټ چې ځانو ته وایي که دا او هغه علما احترام دا صرف خپلې ذمهواري اساسه چې دا دغه ناروغي یعنې چیز ده چې کومې مسلې دي په دې علاقه کې د دې ټولو زما خیال دا دواړې خواوې چې دا ډېرې مهمې دي چې پر دې باندې کار وشي
حکومت وایي چې دوی به یوازې د رجستر مدرسو سره همکاري کوي نو آیا د مدرسو ناظمین او مذهبي ګوندونه دې ته تیار دي او که څنګه په دې پوښتنه مولوي کمال الدین وویل
موږ ورته تیار یو قاعده د لپاره کدا چې موږ شي مستجله په شین کې یاتي موږ دغه تعاون سرکار سره کوښښ درې شین غوښ اغه موږ کاشه دغه موږ فائدې چې موږ مدرسې په بنیاد معلومې موږ مدرسې په داخله معلومې تعلیم به معلوم شي څوک دی نه کوم ځای دی نه کوم ځای راغلی دی استاد معلومې شي استاد څوک دی نه کوم ځای راغلی دی موږ هم پر دې موږ په نظر لرو په دې حالات نظر لرو په دې وطن نظر لرو دا موږ دا موږ ضرورت دی دا موږ بجړي دی موږ تمام مدارس له خبر کوښښ پر شین کې نه په خپل مدرسې کې طالبان کینی کی هغه طالبان داش طالبان چې هغه کو درمالمی وطن درمالمی علاقې درمالمی هغه استاد یې کینی کی چې هغه کو درمالمی وطن علاقې درمالمی دا زموږ ضرورت د مدارس ضرورت
په مدرسو کې د استری زده کړو په موضوع د تعلیم د ماهرینو نظر او د بلوچستان صوبایي حکومت موقف هم اوریدل شي ل یو لاند د می پاس
د مشال ریډیو روحانا مستقبل خبرونه کې داونه اوري چې په دینی مدرسو کې د عصري علوم خوندلو لپاره سم امکانات دي او آیا دینی عالمان او د عصري علوم ماهرین دې لړکي حالې زلي کوي او کسنګا د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ وسئ
په مدرسو کې د عصري زده کړو په حق لمو د بلوچستان تعلیمي بورډ د پخوانی مشر او ماهر تعلیم پروفیسر منیر احمد خان سره خبرې وکړې. دی وايي په پاکستان کې واکمنې طبقه تعلیم ته په عمومي توګه سم پاملرنه نه کوي.
په کومي ترجیحاتو کې د تعلیم دغه شی هغه ډېر لاندې دی. دا د نتیجه کې په دې ملک کې تعلیمي فاتفریق یو نه پېنځه تینګش پښ کیسه ایجوکیشن زدي کنه د مدرسو یو نظام تعلیم دی هغه نو بچان ته سبق وی ته واغه یو مذهبي دی مګر دا هغه څه کوم سیټ اپ دی هغه هیستوریکلی او تاریخي تور څنګه ایوال شوې دی کنه نو دا کوشش یو ارنه د مشرف پښو کې مو څرګنده مخه دی چې په امن ورته چې دا مدرسه خو یو سیټ اپ دی یو دغه دی
نو مولي نه مختلي ک حکومت په مدرسو کې اصلاحات کول غواړي نو هغه څنګه عملي کېدي شي دی وای
اول خو تاسو دا معلوم شي باید چې دا مکمل سټډي کړی وي چې په دا سیستم کې دننه دغه کمزوریانې دي دغه نیمګړتیاوې دي او دا پر دغه طریقه باندې حل کېدای شي مګر ګوره دا ډېر سیریس کیسه ده دا زموږ د راتلونکي نسلو د ژوند د هغو د مستقبل
هغوی یو څه ده که چېرې دوی دا غواړي کېدای شي ولې نه شي کېدای په پارلمان کې باید چې قانون سازي وشي مولوي صاحبان او د مدرسې خلک دغه راولي کښېنوي او هغه هم په دا پوه کي یو حکومت قانون سازی وکړي بیا هغه بایندنګ وي باید پر هر چا باندې
د حکومتي او غیر حکومتي ادارو د شمیرو تر مخه په پاکستان کې د سکول د عمر په لکونو ماشومان له سکولونو بهر دي بلخوا د تعلیم ماهرین او پوهان وای په دې هواد کې په زرګونو مدرسې دي چې په لکونو زده کوونکو ته دینی تعلیم ورکوي که حکومت د مدرسو کې د عصري زده کړو سلسله شروع کړي نو له سکولونو د بهر ماشومان شمیره به ډیره کم شي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212 1212 او اوس خپل کوربه منوشا ته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ
گر گر اخلی ماشومان راغل ਸਵਾਦਾ ਟੁਕਰੇ ਪਵਾਇਆ ਔਖਾ ਵਿੜਿਆ ਟੁਕਰੇ ਪਵਾਇਆ ਔਖਾ ਵਿੜਿਆ